Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د چهارشنبه د ورځې وساته خبرونه له همدې شیبې پیلوي چې د ماشوم تر و بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د لندیا قوس دریمه چې د نومبر له 23 سره برابر ده. په دې لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ خبري مجله کې د راپورونو د وړاندې کولو ترڅنګ د ځینو غربي ورځپاڼو پاڼې هم اړوي چې اکثره یې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر مسلې تبصرې خبرې کړي. په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر عبدالخالق فرحی ځانګړي مرکه هم درته لرو چې تر دوو کلونو زیات موده د وسلوالو په اسارت کې وو.
زه د القاعده د ګروپ سره بندي وم چې البته یو تعداد د پاکستاني طالبان هم د هغو سره مشترک کار کاوه.
دا اوګن نور مطالب د خبرونو او خبري مطالبو تر لنډیز ورسته. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې شخړې تر بل هر وخت زیات سوي دي. ټاکل سوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. په همدې حال کې د راپورونو پر اساس لوی سرنوالي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایت اوریدنې د کمیسیون د ویندویانو وظیفې ځنډولې دي. روسه تر دې چې سپینه مړۍ د شمالي کوریا له خوا پر ګاونډي هیواد برید له غوسې ډک برید وباله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې امریکا به د جنوبي کوریا دفاع کوي. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی پرون ویل ګرجستان آماده دی چې له روسیې سره د خپلې خاورې یا اراضۍ د لانجې پر سر له کوم مخکني شرط پرته خبرو ته کښېني. او ملګرو ملتونو پرون اعلان کړ چې د دې ادارې عمومي منشي بان کی مون به قزاقستان ته سفر وکړي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په سرمشریز کې چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه جوړیږي برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګون په یو نوي رپورت کې وایي چې په افغانستان کې شخړې په وروستیو څو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیچلي سوي دي. په دې راپور کې دغه راز د ایران مداخلې ته هم اشاره سوې ده چې وایي ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې او روزنه برابروي. پینټاګون وایي که څه هم د پاکستان پوځ له ناټو سره د سخت دریځو په وړاندې مبارزه کې همکاري زیاته کړې خو د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د دوی امن ځایونه په خپل حال پاتې دي. پینټاګون غرض وایي چې سره لدی چې د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو څه پرمختګ کړی خو په رسمي ادارو کې د اداري فساد د ریښو د وچولو په اړه د حکومت پر ژمنو شک کیږي. د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع وزارت د دغه نوي راپور جزئیات نوریاس نوري د رویټرز خبري اژانس په حواله وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د افغانستان د جګړې په اړه په دغه نوي راپور کې وایي چې په داسې حال کې چې نړیوالو ځواکونو په دې هیواد کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه سخته کړې ورسره په وروستیو میاشتو کې د شخړو اندازه د بل هر وخت په نسبت زیاته شوې. وسلوالو مخالفانو خپل فعالیتونه ټول هیواد ته پراخ کړي او پرمختللو تکتیکونو ته یې مخه کړې ده. پینټاګون وایي له اپریل د سپتمبر د میاشتې تر پایه پورې د ناامنیو هر ډول پیښې زیاتې شوې چې دا د 2001 میلادي کال په نسبت درې برابره زیاتوالی ښیي. په دې کې د سړک د غاړې بمونه شامل نه دي. د رویټرز خبری آژانس په حواله سپینې ماڼۍ به په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د جګړې په اړه په خپله ستراتیژۍ بیا کتنه اعلان کړي. هغه ستراتیژي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې په اړه یو کال مخکې اعلان کړې وه. که څه هم پینټاګون په دې راپور کې د افغانستان د حالاتو په اړه چې پکې اداري فساد د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه له خطر سره مخامخ کړي او د افغانانو د ژوند د ښه کېدو مخه ډپ کړي یو وحشتناک تصویر ورکړی خو امریکایي چارواکي د پرمختګ د نښو نښانو خبره هم کوي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې په افغانستان کې د ځواکونو د پیاوړي کېدو په نتیجه کې په تیرو شپږو اونیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې امنیت ټینګ شوی او په ښاري سیمو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه نیول شوی او هغه په لرې پرتو سیمو پورې محدود شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د پینټاګون په برابر شوي راپور کې دغو پرمختګونو ذکر نه دی شوی ځکه هغه د دې راپور له برابرېدو وروسته ترلاسه شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شت خبر اعلان ته وویل چې جګړه ډیره سخته ده او دغه پرمختګونه ثابت نه دي. د رویټرز په وینا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د افغان پولیسو او پوځیانو د روزنې هلې ځلې کوي تر څو وکولی شي تر 2014 میلادي کال پورې د هیواد د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې ښایي تر 2014 میلادي کال پورې دغه هدف ترلاسه نشي. د تېرې شنبې په ورځ د پرتګال په پایتخت لزبون کې د ناتو په سرمشریزه کې هغه پلان تصویب شو چې له مخې یې د 2014 کال تر پایه پورې امنیتي چارې رسما افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوید پیټرویس پرون په پاریس کې د پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وویل
There is a clear recognition that there are numerous steps that have to be taken before
دا وایي دا کاملاً واضح ده چې مخکې تر دې چې افغانان د خپل هیواد چارو ته اوږور کړي او پراتونکو څلورو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي باید یو لړ اقدامات ترسره شي. موږ اوس د دې پروسې ځینې مثالونه وینو چې په ځینو سیمو کې دغه کار عملي شوی دی. یو ځل بیا تاکید کوم چې لومړی باید دغه چارې په کابل کې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي چې زه یې ډېر اپلوي کوم، ځکه کله چې څوک د کابل له سړکونو څخه تیریږي او له ښار لرې کیږي نو سترګې به یې په افغان پولیسو او سرتیرو لګي. ایساف ځواکونه به ډېر نه لیدل کېږي چې امنیتي چارې سنبالوي، دوی به مرستندوی رول لوبوي. د امریکا دفاع وزارت په دغه راپور کې ویلي چې له طالبانو سره هم په افغانستان کې دننه او د یو شمېر اسلامي هیوادونو له لورې د مالي مرستو بهیر روان دی او همدغه مرستې دي چې دوی پرې په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي. په راپور کې د ایران مداخلې ته اشاره شوې او وایي چې ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې او روزنه برابروي. پنټاګون دغه راز وایي که څه هم د پاکستان پوځ له ناتو سره د سخت دریځو په وړاندې مبارزه کې همکاري زیاته کړې، خو د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د دوی امنځایونه په خپل حال دي. پنټاګون دغه راز وایي سره له دې چې د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو څه پرمختګ کړی، خو په رسمي ادارو کې د اداري فساد د ریښو د وچولو په اړه د حکومت پر ژمنو شک کېږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د پولیسو په سکتور کې پراخ اداري فساد افغانان دې ته اړ باسي چې له طالبانو سره یو ځای شي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې پراخ اداري فساد په دې هېواد کې د نړیوالې ټولنې هڅې له خطر سره مخامخ کړي دي.
ومردل چې د امریکا د دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې وایي چې په افغانستان کې شخړې په وروستیو څو میاشتو کې زیاتې سوي او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیچلي سوي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ټاکل سوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. دغه نتایج یوه میاشت د دې لپاره وځنډول سول چې د درغلیو په باب رسیدلي شکایتونه وڅېړل سي. په همدې حال کې د افغانستان یو ټلویزیون خبر ورکړ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او شکایت اوریدنې د کمیسیون د ویاندویانو نور محمد نور او احمد ضیا رفعت وظیفې ځنډول سوي دي، ځکه چې دوی د ملي ګټو خلاف بیانونه ورکړي دي. د یکشنبې په ورځ د شکایت اوریدنې کمیسیون چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، یوویشت کاندیدان چې مخکې ګټونکي اعلان سوي وو د بریالیو کاندیدانو له لیست څخه وویستل. په دې توګه د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره د بریالیو کاندیدانو اعلان ته لاره ورسوه. اخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې د سوي درغلیو پر څېړلو ټینګار وکړ. لوی څارنوال اساق الکوچی پرون د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مشر سره یو ځای وربلل سوی وو. په دغو انتخاباتو کې له سویو پټو معاملو پرده پورته کړه. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې چې د ولسي جرګې یو شمېر معترضه کاندیدان هم ګډون کړی وو، له لوی څارنوالۍ څخه په کلکه وغوښتل سول چې په دغو انتخاباتو کې دي سوي درغلۍ معلومه کړي. تفصیل د زکی غیاسی پرپورت کې
د ولسی جرګې د انتخاباتو او پایلو پاړه د ناندریو پادوام د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د انتخاباتو وروستۍ پایلې باید تر هغو اعلان شي چې روان بحران پای ته نه وي رسیدلی. د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی چې د سه شنبې په ورځ خپلې غونډې ته لوی سرنوال او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر وربللی وو، غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې د روانو ستونزو د حل لپاره پکار ده چې د ولسمشر په ګډون د عدلي او قضایي ادارو له خوا یو ګډه غونډه جوړه او د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه پریکړه وشي.
چې باید کوی قضایه د ګډه کو جناب سره مو سره دلی رئیس جمهوریت د کابینې سره دی د ولسی جرګې څخه دی رئیس رئیس صاحب کارمیس کمیشن دیگه سره هغه صاحب په ملک تلیفون کړی چې له سبا ځان راټولې چې په دغه ټکی کې دا ټول سره کښینی د افغانستان د پیرګوت لپاره د سرکارۍ اساسي د تجربې لپاره نه راوړ کړي راستا په دې کمیسیون په دې باندې څه عمل نه کیږي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې ډیری بحثونه په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په اړه څرخېدل او یو شمېر مترزه کاندیدانو د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه تورن کړل چې د دوی په رایو یې معاملې کړې دي. په دې غونډه کې لوی سرنوال اسحاق الکو که څه هم په دې برخه کې د درغلیو په څړلو ټینګار کولو خو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له ځینو معاملو څخه پرده پورته کړه. ښاغلی الکو وویل ولسي جرګې ته د کاندیدانو د ورتګ په اړه په سرای شهزاده او دوبۍ کې معاملې شوې.
په صراحت وایم اوشتمه د سمبولې د ملت ورځو چې د خپل سرنوشتو د تصمیم ونیسي، تصمیم د وکیل پر سرنوشت باندې پارلمان ته راځي، په دوبۍ او سرای شهزاده کې نیول کیږي. اسناد یې لرب د دې دوه کسو وتښتېدل، خپل رئیس د دفتر د دغه دی سر د معنوي سبا هغه تښتېدلی دي، ولې مسؤلیتونه یې ودرول تر فشارو لاندې سوله یو هم د دغه څخه تللی دی د مستشاران.
که څه هم د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم وربلل شوی و خو هغه دې غونډې ته حاضر نه شو. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر سید مراد شریفي وویل چې د دوی ټولې کړنې د قانون مطابق دي. ښاغلی شریفي دا هم وویل چې اوس دوی هغه شکایتونه څېړي چې جرمي اړخ لري.
هېڅ په دې قانع نه یم چې موږ د کمیسیون مستقل انتخابات یا جزئي وجه د هغوی سره کوم ارتباط لري. زموږ کمیسیون د شکایاتو د څېړنو کمیسیون دی، د هغې نه اجرا کړنده کمیسیون یم. نه مې په دې کار کې خښ شوي که خراب شوي دي، نه مې پکې برخه اخیستې نه پکې برخه اخلم. دا ستاسې کوم نظر چې و دا به زه چې لاړم معنوي صاحب سره شریکم ورته به ووایم په دواړو سترګو.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې یو شمېر برحاله او مترزه کاندیدانو د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایې په بطلولو او د نه سبه هغو صندوقونو د موندلو په اړه چې مخکې ورک شوي وو انتقادونه وکړل. د ولسي جرګې انتخابات چې د روان کال د وږې میاشتې په 28مه نېټه ترسره شول، په دې انتخاباتو باندې وروسته له هغې اعتراضونه او نیوکې زیاتې شوې چې لومړي نتایج اعلان شول.
ممردل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د سویو درغلیو پر څېړلو ټینګار کړی دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې له وروستي نتایج نن اعلان سي. د نورو معلوماتو لپاره له کابله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. نور صاحب، اول مو سهار په خیر، او تاسو باور یاست چې دغه نتایج به نن اعلانېږي؟
بله، مننه کوم. زه هم ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمن ده چې نن د غرمې مخکې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. موږ بشپړ چمتووالی لرو او ټول د شکایتو کمیسیون تصامیم عملا سیستم ته داخل شوي دي، او بالاخره تیره شپه موږ دې ته چمتو شو چې نن به ټول پایلې په رسمي ډول باندې.
بلې، له داسې معلومېږي چې له نور سره زموږ ټلیفوني اړیکه قطع سوله. ومورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغو انتخاباتو وروستي نتایج به نن تر غرمې مخکې اعلانېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د 15 کلنې دورې انتخابات د وږې اسمبلۍ پر 28مه وسول. د تلې یا میزان پر 18مه یې لومړني نتایج اعلان سول. که څه هم ټاکل سوی به وروستي نتایج د لړم یا عقرب پر 8مه اعلان سي، خو د انتخاباتي شکایت اورېدنې کمیسیون وویل د شکایتونو د څېړلو له کبله به دغه نتایج د لړم یا عقرب په وروستۍ لسیزه کې اعلان سي. دغه نېټه بیا وځنډېده او اعلانن د دوه انتخاباتو وروستي نتایج اعلانېږي. د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره تر 2500 زیات کسان کاندیدان و چې تر 400 زیات یې ښځینه کاندیدانې وي. په ولسي جرګه کې 88 څوکۍ د ښځو لپاره دي. د دوه انتخاباتو د نتایجو په اعتراض په بیلابیلو ولایتونو کې معترضو کاندیدانو مظاهره هم کړې. افغان ولسمشر حمید کرزي پرون په خپله وینا کې له معترضو کاندیدانو وغوښتل چې خپل شکایتونه دي سترې محکمې ته وړاندې کړي.
ولی اگر شکایت دارن و فکر میکنن که شکایتشان برحق است و بجاست، سر محکمه افغانستان است، میتونن که به سر محکمه مراجعه کنن، شکایت خود ببرن. اگر شکایتشان برحق بود بدون شک که اونا به او رسیدگی میکنن، ولی دست به خشونت و مبارزه و مسلحانه و گپا علیه مردم خود یه خیانت ملیست. در او صورت باز ما با او تروریست هایی که به افغانستان میان میزنن وطن ما رو اونجا باید جنگ نکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایت اورېدنې کمیسیون د انتخابات په باب رسیدلي شکایتونه څېړي. راپورونه وایي ناټو هم د ولسي جرګې د انتخاباتو له نتایجو خوشاله نه ده.
خبري مجله اوري.
روانه خبری مجله تر 2 بجو او 1.5 دقیقو ادامه کوي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان نمول سوی پوخانی سفیر عبدالخالق فرحی له ازادي رډو سره په یو ځنګړی مرکه کې د خپل اسارت په اړه څرګندونې کړې او ویلې دي په دې څه باندې 2 کلونو کې د القاعده په قید کې وو او په دې موده کې زیات شکنجه سوی هم دی. حمید محمد ورڅخه د مرکه په پیل کې د نموړي د نیول کېدو په باب پوښتنه کړې.
دو کال او دوی میاشتې وړاندې د پېښور د ښار څخه د القاعده د اعضاو له طرفه څخه وتښتول سو او دغه موده کې که زه د خپل د 2 کال 2 میاشتې عمر چې ما د دوی سره په اسارت کې تیر کړي پر 3 برخو باندې تقسیم کړم، نو اول قسمت یې د سوالو د جوابو د جسمي او روحي شکنجو سره او د دوهمه مرحله یې تقریبا شوه. دریمه مرحله از ما د کیس یا د از ما د دوسیه د خلاصېدو په حق له کارونه شروع شو چې پس له 2 کال 2 میاشتې زه د خدای په فضل د افغانستان د ټولو وګړو د دعاو په برکت او د جلالت مآب جناب کرزی صاحب او د افغانستان د حکومت او همدارنګه د پاکستان د حکومت په کوششونو سره الله پاک زه د دې جنجال سره خلاص کړم.
فرای صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې تاسو د اثرت اوله برخه د سوالونو او جوابونو وا چې پکې تاسو ته شکنجه هم درکول شوې ده، کله څه وضاحت په دې برخه کې راکړئ چې د شکنجه معمولا په څه ډول و؟
شکنجه خو مختلف شکلونه درلود چې دا جزئیات په مشکلې سره راډیو کې بیان کی، خو یو د شکنجو څخه دا و چې مثلا 14 ساعته اول ساعت لاسونه تر شا تړلی و، سترګې او پښې به دې هم تړلې وې، او دارنګه په یو سیاچا کې ما په کیسو کې سیاچا اورېدلې و په سترګو مې نه ولیدلې، په هغو کې ما هم شپې ورځې سبا کړې.
دا کوم خلکو او درې اساسي غوښتنې سوې؟
ترازای چې ما دوی ولیدل، دوی زه د القاعده د ګروپ سره بندي وم چې البته یو تعداد د پاکستانی طالبان هم د هغو سره مشترک کار کوه. په ابتدا کې چې زه وتښتول سوم د دوی طرفه هغه ټول پاکستانیان وه، او وروسته چې زه وزیرستان منطقې ته یوړل سوم نو هلته زما محافظین ټول عرب او د خارجي ملکونو خلک وه، مراکش وه، د دې ځایونو دوی غوښت چې خپل ملګري چې په افغانستان کې بندیان دي د دوی په اصطلاح د دوی مجاهدین او طالبان اگر خوشی کی خو تر غدا چې معلومات لرم زما په مقابل کې د دوی یو بندي یو ملګری هم نه دی خوشی سره.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالخالق فراهی و چې له ازادي رډیو سره په یو ځنګړی مرکه کې د خپل 2 کلن اسارت کیسې کولې. دغه مرکه په بشپړ توګه په نور خبرونه کې اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو نه
فروری د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه پروسه کال د هینې په سخت موسم کې د سرنګونو په بې رحمه برکوچونو کې تر 2500 پورې مسافر خواران ووژل شول. نو سخت کال بیا د هینې سخت موسم په مخ کې دی. آیا سخت کال یو تقسیم د آمادګۍ سخت او که د نورو کارونو په شان بیا هم هغسې چارواکي بیا رمه ناستې باید د تیارې رم په رڼا کې وخوړل شي ترڅو دا غلطه تجربه بیا تکرار نه شي او زموږ بیچاره افغانان نور د غم په تغر شي نه ني.
په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه وایي د دوی الوتکې د پاکستان قلمرو ته نه دي ننوتلي. مخکې د سینهوا خبری اژانس له لوري خبر ورکړل شوی و چې د ناټو دوی څرخی الوتکې د سه شنبه په ورځ د پاکستان خاورې ته نه ننوتلي دي. ایساف ځواکونه په یو اعلامیه کې ویلي دي د دوی د راپور پر اساس د ایساف څرخی الوتکې د پاکستان قلمرو ته داخله شوي نه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان خبر ورکړ چې اسلام آباد به د پر شمالي وزیرستان عملیات وکړي. داسې ویل کېږي چې د القاعده شبکې او افغان طالبانو مرکزونه په شمالي وزیرستان کې دي او هلته له پاکستاني طالبانو سره پاکستان اوربند کړی دی چې ځکه نو عملیات نه کول. د جنرال پیټرویس د سرګندونو په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس وایي پاکستان دا منلې ده چې په قبایلي سیمو کې د یاغیانو پر ضد عملیات وکړي. پیټرویس په پاریس کې یو پوهنتون ته د وینا پر مهال د سیشنبې په ورځ وویل چې اسلام آباد اوس دا مني چې په شمالي وزیرستان کې عملیاتو ته اړتیا شته. پخوا اسلام آباد له دې سره مخالفت کاوه چې پر شمالي وزیرستان هم ځکني عملیات وشي، خو کله چې تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د واشنگتن له سفر اسلام آباد ته ستون شو څرګنده یې کړه چې پر شمالي وزیرستان به برید وشي. خو هغه مهال د شمال لویدیځو سیمو لپاره د پاکستان د پوځ مشر ډګر جنرال یاسین ملک وویل چې پر شمالي وزیرستان به هغه وخت عملیات کشي چې نورې قبایلي سیمې پاکې او کنټرول شي. یو شمیر سیمه ایز په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز له لوري د جلال الدین حقانی شبکې له منځه وړلو ته د شک په سترګه ګوري. دغه کسان په دې باور دي چې اسلام آباد له حافظ ګل بهادر سره چې له جلال الدین حقانی سره د سولې تړون کړی څلور کاله وشو چې له نوموړي سره تړون شوی چې په پاکستان کې برید ونه کړي. د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسف زید څرګندوي چې پر شمالي وزیرستان به پراخ عملیات ونه شي.
پاکستانی طالبان دی، جہادیان دی، پنجابی طالبان دی، ساؤتھ وزیرستان تحریک طالبان پاکستان کسان چلا رہی دی، افغان طالبان دی، حقانی ڈالا
واشنگتن پر باور دے چې د پاکستان په قبایلی سیمه کې د القاعده مرکزونه دي. جنرال پیټرویس وویل تر اوسه پاکستان د یاغیانو پر ضد اغیزمن عملیات کړي دي، خو په قبایلو کې نورو عملیاتو ته اړتیا شته. پر قبایلی سیمو امریکایي بی پیلوټه الوتکو هم له تیرو دوو میاشتو را په دې خوا بریدونه زیات کړي دي.
ومردل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان خبر ورکړ چې اسلام آباد به پر شمالي وزیرستان عملیات وکړي. د سولې د خبرو اترو پر مسلې افغان چارواکي سره ویشل سوي دي. دا چې څنګه له جنقه الکوزي څخه یوري
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت یا لوبې د ختمېدو لپاره د نوې ټاکل شوې نیټه د جمهور رئیس باراک اوباما د 2011 کال د جولای د میاشتې نیټې په څیر یو هدف ده. دا نیټه د امریکایي چارواکو او اروپایانو ترمنځ د اختلاف څرګندوی هم ده. په دې معنی امریکایان ټینګار کوي په افغانستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره زیات وخت اړتیا لري، خو اروپایان د افغانستان په ستراتیژۍ شک کوي او ځان ته د وتلو لار لټوي. د ورسپونې په باور افغانان هم د ناتو د نوې نیټې په سر په خپلو کې اختلاف لري او په دې خبرې بحث کوي چې بهرني ځواکونه د شخړې د حل په مقصد ډېره دي او که د کابل حکومت له مطلق سکوت او ړنګېدو څخه ساتي. تایم زیاتوي داسې بریښي ناتو مشرانو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال ډیوډ پیټریاس اجنډا ته غوږ نیولی چې د وسلوالو د ځپلو لپاره د زیات وخت او منابعو غوښتنه کړې ده. ناتو مشرانو په لسبن کې دا ژمنه هم وکړه چې افغانستان به په میدان او مصیبت کې نه پرېږدي. ورسپانه لیکي د ناتو دا تعهد هم تر ابده نه پاتې کیږي او دا ځکه چې په لویدیځ کې د سیاسي او کورنیو فشارونو په زیاتېدو سره سیاستوال په بهر کې په دفاعي لګښتونو انتقادونه کوي او وایي چې عسکر یې په افغانستان کې د نظر وړ لاسته راوړنې نه لري. تایم لیکي هالند د افغانستان څخه خپل عسکر ایستلي، کاناډا به په راتلونکي اوړو کې خپل ځواکونه له دې هېواد څخه وباسي او د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د لسبن په غونډه کې وویل 2015 کال به په مطلق ډول په افغانستان کې د دوی د پوځي ماموریت وروستی کال وي. دا وویل هغه مهال به مهمه نه وي چې د افغانستان وضع څنګه ده او دوی به حتما خپل عسکر وباسي. تایم رسپانی د افغانستان په جنوب کندهار کې د ځینو افغانانو خبرې راخستی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټې خوختي، خو په کابل کې ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې او وایي د بهرنیو ځواکونو په وتلو به یو ځل بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. تایم وړاندې لیکي یو شمیر افغانان د لسبن په غونډه کې د ناتو او روسیې په نوي دوستۍ او ملګرتیا خوښ دي. د ورسپانې په عقیده روسانو په افغانستان کې د مقاومت او جګړو مزه څکلې او دا بیر هم ورسره ده چې په دې هیواد کې د بې ثباتۍ څپې ممکن د مرکزي آسیا له پولو تیرې شي او دوی ته هم ورسیږي. د همدې اندېښنې له وجې مسکو ناتو ته اجازه ورکړې چې د روسیې له خاورې دې افغانستان ته پوځي مهمات او وسایل انتقال کړي. روسیا دغه راز له امریکا سره خبرې کوي چې افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي او د دې هیواد د پوز په روزنه کې برخه واخلي. تایم لیکي روسیې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته یو اندازه سپکې وسلې او مهمات هم استولې دي. ورسپانې له افغانستان سره د مسکو د مرستو او همکاریو په اړه د ځینو افغانانو نظرونه راخستي چې وایي افغانان پر روسانو اعتماد نه لري او له ناتو سره د دوی همکاري به افغانانو ته د جهاد او جګړو پلمه شي او نوي ځوانان ممکن د مخالفانو په لیکو کې جذب شي. ورسپانې د یو بل افغان خبره راخستې چې وایي په افغانستان کې د روسانو حضور به په امریکایانو باندې چې د افغانانو په وړاندې خنیت هم لري د خلکو باور کم کړي. تایم لیکي که څه هم چې ناتو او متحدین د روسیې ملګرتیا له خطره ډک کار بولي، خو بیا هم د طالبانو پر ضد مبارزې کې دا خطر په ځان منلی دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
نظرګل د کندز ولایت له امام صاحب ولسوالی څخه لیکي زه له دولت ته دا پوښتنه کوم چې د کلیو پر سړکونو ولې کار نه پیلوي ځکه خلک زیاتې ستونزې لري او خپل ناروغان پر وخت روغتونونو ته نسي انتقالولی رفیع الله قاضی زاده له ننګرهار لیکي په رودت ولسوالی کې د موټرو اډه ډیره لري ده چې کله چې سودا وی را سروي او یا هم عاجل کار لرو په سختي ځان نور سیمو ته رسولی سو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ملګرو ملتونو پرون اعلان کړی چې د دې ادارې عمومي منشي بن کی مون به قزاقستان ته سفر وکړي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه جوړیږي برخه واخلي په استانه کې به تر یوې لسیزې زیات مودې وروسته د دې سازمان لومړنۍ غونډې وي چې د غوړي هیوادونو ګڼ عالي رتبه چارواکي او مشران به پکې برخه واخلي چې شپږ پنځوس تنه ګډونوال به یوازې د دې سازمان غړي وي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په نړۍ کې تر ټولو غټ سیمه ییز امنیتي ارګان دی روسه تر دې چې سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا له لوري پر ګاونډي هیواد برید له غوسې ډک عمل وباله د امریکا ولسمشر براک اوباما ژمنه وکړه چې امریکا به د جنوبي کوریا دفاع کوي اوباما د ژمنه په داسې حال کې کوي چې پرون د جنوبي کوریا دوه سمندري پوځیان هغه وخت وژل سول چې د شمالي کوریا له لوري پر لانجمنو ساحلي سیمو چې د جنوبي کوریا پوځي تاسیسات او د ملکیانو کوچنی استوګنځای پکې دی برید وسو په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال مارک ټونر په واشنگټن کې خبرلانه تویل امریکا به سنجول سوی جواب وای
moving forward we're going to take a measured and unified approach
دا وی موږ به سنجول سوی او ګډ اقدامات کوو موږ به په دې برخه کې له چین سره هم کار کوو یا هم د ځان لوري د جواب په برخه کې له خپل شپږګوندی همکارانو سره کار کوو خو یو ځل بیا د ټینګار په ډول وایم موږ به یو سنجول سوی جواب وایو د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو لخوا دغه بریټ غندل سوی دی د ګرجستان ولسمشر میخائیل ساکاشویلی پرون ویل ګرجستان آماده دی چې له روسیې سره د خپل خاورې یا اراضي د لانجې پر سر له کوم مخکینی شرط پرته خبرو تکشینی په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان ته په وینا کې ساکاشویلی ویل نموړی یو ژور او هر اړخیز ډیالوګ ته تیار دی خو په عین حال کې روسیې ته خبرداري ورکړ چې له بحث او خبرو اترو دی ډډه نه کوي
Even if the Russian Federation refuses to withdraw its occupation forces.
دوی وی کروسیا د خپل یړغلګرو ځواکونو لیسلو ډډه وکړي ان کده دوی ملاتړي وسلول د بشري حقوقو سرغړونې ته ادامه ورکړي ګرجستان به یوازې د ځان د دفاع له حق څخه په استفاده پر خپل اتیافي صد خپلواکه خاوره د کوم نوی بریټ په صورت کې جواب وایي اوس به رضوان مراد تغورسو چې دینو غربي ورسپونو پر افغانستان کومې تفسیری کړي
اکثر لویدیز ورسپانو په دې اړه چې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې د یو جالي طالب مشر په واسطه ترسره شوي مطالب خپاره کړي دي ورسپانو لیکلي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې ټول خواو له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه څرګندونې کولې خو آخر معلومه شوه چې په دې پروسه کې د طالبانو استازیتوب یو فریبکاره شخص کړی دی خو وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا په افغانستان کې به بلې موضوع ته اشاره کړې او لیکي په افغانستان کې اکثر نړیوالو سازمانونو له طالبانو سره تفاهم کړی او خپل چارې پر مخ وړي د ورسپانې په وینا اوس دغه سازمانونه دې نتیجې ته رسیدلي چې د زیاتو وسلوالو ساتونکو له امله دوی اصلا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ کیږي وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي دغه سازمانونو د قومي مشرانو له لارې له طالبانو سره تماس ټینګ کړی دی او هغوی په دې قانع کړي دي چې دا سازمانونه له افغان حکومت او یا لویدیځ څخه ملاتړ نه کوي بلکې افغانانو ته بشري مرستې رسوي خود مطلب د لیکون کې پوینا په دغه حالاتو کې بیا د سازمانونه هغه ډول چې طالبان غواړي فعالیت کوي ورسپانه وای طالب مشرانو په دې ورستیو کې خپل وسلوالو ته ویلي دي چې دغه سازمانونو د بشری مرستو درسولو مخته ستونزې جوړې نکړي خود مقاله په دوام کې راځي چې یوازې له طالبانو سره جوړ جاړي خیریه سازمانونو ته متوجي خطر لمنځ نه وړي بلکې په ساحه کې نور جنایتکارې ډلې هم شته چې پر خیریه کارکونکو حمله کوي ګلوبل پوسټ خبرونه بیا له افغانستان څخه تاجکستان او بیا له هغې ځایه روسیې ته د نشي موادو د قاچاق موضوع څېړلې ده او د مطلب په دوام کې لیکي د افغانستان اسمانڅکي غرونه او غرنۍ لارې هم د دې سبب شوي نه دي چې له دغه هیواد څخه مرکزی آسیا ته د نشي موادو قاچاق مخه ونیسي خبرونه زیاتوي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پوله له پاکستان سره د افغانستان د سرحد نیمه ده خو له دغه سرحد څخه افغانستان ته وسلې او سخت دریسي نه وړي بلکې له دې خوا وژونکې مواد دغه ګاونډي هیواد ته لیږل کیږي ګلوبل پوسټ لیکي تا تاجکستان دائمن د خپل پلو او نشي موادو د قاچاق د کنټرول په اړه خبري کوي، خو په عملی ډول دا هیواد له افغانستان سره په پوله باندې یوازې څو امنیتی پوستې لري. خبرونه په پای کې وایي، په تاجکستان کې د اداري فساد له امله دغه هیواد ته له افغانستان څخه د نشي موادو قاچاق ته زمینه برابره شوې ده، او له همدې ځایه ده چې مخدر مواد له تاجکستان څخه روسیې او بیا اروپایي هیوادونو ته لیږل کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
د ازادي رادیو دیوه اوریدونکو نظر مو اوریدئ. په افغانستان کې د سهار 2:30 بجې مصطفی